السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. نن دوشنبه ده، د غوايي یا ثور دیارلسمه د مې میاشتې دریمه. په راپورونو کې اورئ: د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله څرګندونې
اورئ.
یو لوری چې فکر کوي د ځواکونو د وتلو له امله رامنځته شوی خلا به دوی د ځان په ګټه وکاروي، دا یې دریځ پیاوړی کوي.
په کونړ کې ولسونو د سولې غوښتنه وکړه. په بهرنیو راپورونو کې مسکو وایي چې د اوکراین په ختیځ کې لسګونه کسانو ته تابعیت ورکړی دی. د ژوند په رنګونو کې د پکتیا د یوې مستري خبرې اورئ.
اوس کولی شم چې موټر مډیسکول نه ماشین ته زما ورابرم چې کله کې ماشین ما ترولی مډیسکول چې بورکم هغه زما ور د زوم خراب شي.
دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د ایران رهبر د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. جو بایدن دا څرګندونې د القاعده شبکې د مشر اوسامه بن لادن د وژل کېدو د لسم کال د پوره کېدو په مناسبت وکړې. په هغه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ پرون خپره کړې، ولسمشر بایدن ویلي په افغانستان کې د القاعده حضور خورا کم سوی دی. هغه علت پر امریکا د سپتمبر د یولسمې د حملو د اصلي ترا اوسامه بن لادن وژنه او په افغانستان کې نږدې شل کلنه پوځي مبارزه وبلله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي له کامیلوف سره په خبرو کې دواړو سلا وکړه چې دا وخت باید د افغانستان د 40 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره افغانستان سیمه او نړیواله ټولنه په ګډه یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي. ښاغلی خلیلزاد زیاته کړې امریکا او ازبکستان به د سیمې د سوداګرۍ، اتصال او اقتصادي پراختیا د پیاوړي کېدو په هدف ګډ کار ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان چارواکي باید د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د دغه سازمان په هغه اعلامیه کې راغلې چې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځې په مناسبت یې خبره کړې ده. نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په 2020 لدی کال کې 11 افغان خبریالان په هدفي بریدونو کې وژل سوي او سږ کال هم تر دې دمه 4 نور خبریالان وژل سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیره حمیدی ویلي د افغان خبریالانو وژنه، ځورول او بیرول ورځ تر بلې زیاتېږي، خو چارواکو یې د مخنیوي لپاره د دې خبره چې کوم ګام نه دی پورته کړی. د هغو خبریالانو په ډله کې چې 2020 لدی کال کې وژل سوي د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي هم شامل دی. دایي چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریالو په نومبر میاشت کې د ماین په 14 کې چې چارواکو یې پړه پر طالبانو واچوله وژل سو. د هرات والی وایي په شینډن ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. عبدالوحید قتالی پرون وخت ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو ته د مرګ جوبله د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونه کې اوښتې ده.
قابل پیش بینی بود که طالبان در می شب و روز یک مقدار حملات خود زیاد میکنن.
اټکل کیده چې طالبان په دیش په ورځو کې خپل بریدونه لږ زیات کړي. دوی زموږ په شینډن ولسوالۍ تمرکز درلود. آنی لګاونډي ولایتونو مرسته غوښتي وه. په دې تیرو دوه ورځو کې کومه نتیجه و نه خسته او په لویه کچه تلفات سره په شاو ته بول
شو. عقب زده شوند.
کیتالی دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو د کوټي رهبری د شینډن طالبان په ناکامۍ تورن کړي او له دوی سره صوتي اسناد شته. وسلوالو طالبانو د هرات د والی د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. خپلواکو سیمه ییزو بنسټونو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سر له سبا د می میاشتې تر شلمې د هغو خلکو په وړاندې چې له افغانستان او ایران ورځي خپل دروازې تړي. د پاکستان د قمندې او عملیات ملي مرکز چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې چاري هم مخته وړي ویلي چې دا پریکړه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف کړې ده. په تازه پریکړه کې یوازې د پاکستان اتباع چې خپلو کورونو ته ستنېږي او هم ډېر عاجل ناروغان مستثنا ګڼل سوي دي. د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواک د بجل سوي قومندان قاسم سلیماني په اړه د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر خبرو توند نیوکه وکړي. خامنهي د ظریف خبرو ته په اشاره ویلي دا څرګندونه د امریکا او دشمنانو د خصمانه څرګندونو تکرار دی. خامنهي په خپل وینا کې چې دولتي تلویزیون خبروله د ظریف نوم په مستقیم ډول وانه خیست. د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف یو ژغیز کلپ تیر اونۍ نړیوالو فارسی ژبو رسنیو ته لیک سوی و چې پکې ظریف د ایران پر بهرنی سیاست د پوځیانو پر بې ساري کنټرول او برلاسي انتقاد کوي. ظریف په دې کلپ کې د قاسم سلیماني نوم هم یاد کړي او د ایران د ډیپلوماسي په زیانمنولو یې تورن کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي و چې د ایران حکومت د سپای پاسداران فعالیتونه تر ډیپلوماسي غوره ګڼلي دي. د همدې سوتی کلیپ تر خبرېدو او لانجو یو اونۍ وروسته محمد جواد ظریف د قاسم سلیماني له کورنۍ بخښنه وغوښته. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودي او ګوندی ملګرو یې په سیمه ییزو ټاکنو کې یو څه رایې ګټلې خو په نهایت کې یې ماتې خوړلې ده. په داسل کې چې هندستان له کورونا وایرس سره لاس او ګریوان دی، دغه ټاکنې د واکمن ګوند بهاراتیا جناتا لپاره یوه ازموینه ګڼل کېږي. مودی او ګوند یې تورن سوي چې په لویدیز بنګال او څلورو نورو سیمو کې د ټاکنیزو کمپاینونو په جوړولو سره سیاست د خلکو تر مسؤلیت غوره ګڼلی دی. واکمن ګوند بهاراتیا جناتا په دې تمه و چې په دې سیمه ییزو ټاکنو کې لویې لاسته راوړنې ولري. په هند کې داسې وخت ځینو سیمو کې ټاکنې او کمپاینونه سوي چې کورونا پکې اوج ته رسېدلی ده. وړمه ورځ پکې له څلورو لکو زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي وو. د ورځنیو مړینو کچه هم تر 3400 کسانو رسیدلې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل داسې کړی دی. کابل اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه نه. هرات اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه نه. مزار شریف زای زای ورځ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 12. کندهار اسمان مرد تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 14. او جلال آباد اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي د بهرنیو ځواکونو وتل شي د دې سبب سي چې د طالبانو د جګړه غوښتنې دریز پیاوړی سي. عبدالله عبدالله دا خبره له امریکا ژغ وی او ای سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی عبدالله عبدالله سره لدې چې د سولې خبرو ته هیله څرګندوي خو سولې ته د طالبانو دریز ګونګ بولی. نور په دې راپور کې
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په لومړنیو ورځو کې لوړپوړي افغان چارواکي د طالبانو د جنگي دریز په لا تجدید اندېښمن دي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان د سوله ییزو لارو پر ځای په جګړو غور کوي. ښاغلی عبدالله له امریکا غږ وی او ای ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یک شنبه خبره شوه دا څرګندونه کړي دي.
vacuum یو لوری چې فکر کوي د ځواکونو د وټلو له عمله رامنځته شوی خلا به دوی د ځان په ګټه وکړوي دا یې دریض پیوړی کوي. یو خوا چې د سولې یزو لارو پر ځای په محاربي غور کوي دا د اندېښنې وړ ده چې د طالبانو دریض خای قوي شي تر کومه ځای چې دوی پلمی کوي او دلیلونه راوړي.
خغل عبد الله وایي طالبانو د بهرنیو ځواکونو موجودیت پلمه ګرځاو اوس خو د خبره بهرنیان وزي او په دریم میاشتو کې به هیڅ بهرنی عسكر د افغان دولت تر نوی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اپریل 14 پریکړې سره سم له افغانستان د پاتې 2500 امریکایي او 2000 ناټو یعنی غیر امریکایي ځواکونو وتل رسمان د می په لومړی پیل شول. د راپورونو په اساس یو شمېر عسكر ان لدی رسمي نیټه مخکې هم وتل دي. طالبانو د می په لومړی اعلان وکړ چې د بهرنیو ځواکونو په ځانډ وتل د دوهې له موافقې سرغړونه ده او دا کار دوی ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د هر ډول اقدام لار خلاصوي. د طالبانو له دې اعلان څو ساعته وروسته امریکایي ځواکونو د کندهار په هوایي ډګر یو توغندیز برید شاند کړ. د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر بیا ګواښ وکړ چې په ائتلافي ځواکونو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ باندې هر ډول برید به په کلکه جواب شي. افغان چارواکي د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو لپاره هیله من دي، خو د طالبانو جنگي دریز آن دومره اندېښمن کړي چې د کورنۍ جګړې احتمال هم نه ردوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ښاغلي عبدالله له امریکا غږ سره په خبرو کې دا پوښتنه چې که خبرې ناکامه شي کورنۍ جګړه پیښیږي که څنګه، داسې جواب کړه:
وی کانټ رول اوټ دات سناریو دات د سچویشن ول ګټ.
مونږ دا سناریو چې شرایط به خلکو ته ډیر سخت شي نشو ردولی او جنگ به دوام وکړي. خو زما خبره ده چې اوس وخت طالبانو نه دی ویلي چې دوی خبرې نه کوي، نو راځي هیله و نه بایلو، کنه نو بیا به تر ټولو ناوړه سیناریو وي. نو د اوس لپاره باید ټول تمرکز په دی وي چې څنګه دا مسله کارنده
کړو.
ښاغلی عبدالله یو وار بیا طالبان وهڅول چې خبرو ته ورسره کینی او لانجه د خبرو له لارې هوار کړي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې دوی د افغانستان اړوند غونډو کې ګډون نه کوي. لدی سره په یو وخت چې امریکا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د رسمي وتلو نیټه اعلان کړه، په ځینو خاري سیمو کې لوی بریدونه هم وشول. د لوګر د جمعې ماښام خونړی موټر بم برید د دغو لویو بریدونو یوه بیلګه ده چې لسګونه ملکان په کې مړه او ټپیان شول.
ومردل چې د ملي مصالحې علي شورا رئیس وایي د بهرنیو ځواکونو وتل شایي د دې سبب سي چې د طالبانو د جنگ غوښتنې دریزه پیاوړې سي. په کونړ کې په لسګونو دینی عالمانو، قومي مشرانو، معلولانو او ځوانانو د جنگ پر خلاف او د اوربند په ملاتړ لاریون وکړ.
دا د هغو پولیسګونو لارون کوونکو غږ دی چې څوک نن د یک شنبه سهار د کونړ مرکز اسدآباد کې د روان جنگ او افغان وژنې په خلاف او د اوربند په ننګه سرکونو ته راوتلی وو. د لاریون یو تن ترتیب کوونکی او دینی عالم مولوی نجیب الله حقیر وویل کله چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې روانې وي، ټول خلک د جنگ پای ته رسیدو او سولې راتلو ته هیله من شوي وو. خو له کومې ورځې چې یاد خبرې په ټپه درېدلې، ورسره په هیواد کې هدفي وژنو، بمی چاودنو او د جګړو زیاتوالي سره یې سولې لپاره پیدا شوي هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي. ښاغلی حقیر له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت وغوښتل چې بیرته د خبرو میز ته ستانه شي، خپلې ټولې ستونزې په خبرو هوارې کړي. مولوی محمد اجمل وویل نړیوالو ځواکونو او د امریکا متحده ایالاتو سره وسلوالو طالبانو روغه جوړه وکړه، هغوی سره جګړه پای ته ورسیده، خو د افغانانو خلاف لا هم جګړه دوام لري. لاریون ته ګڼو ویناوالو په خپلو خبرو کې د جنگ په بندیدو او د اوربند پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. د لاریون په پای کې د پخواني سناتور رفیع الله حیدری لخوا پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې په فوري ډول د جنگ بندیدل او د سرتاسری اوربند غوښتنه شوې وه. په پریکړه لیک کې دا هم ویل شوی و چې د کونړ ولسونه به هیڅ چا ته اجازه ورنکړي چې د افغانانو وینو تویولو ته پلمی پیدا کړي او دلته جنگ ته دوام ورکړي. په کونړ کې په داسې حال کې په لسګونه لاریونوال د جنگ بندیدو او د اوربند غوښتنه کوي چې یو اونۍ وړاندې د یک شنبه په ورځ په مرکز اسدآباد کې د قرآن کریم د حسن قرائت د سیالیو په غونډه د میزایل توغندۍ راوویشتل شو او پکې شپاړس تنه د قرآن کریم حافظان، دینی عالمان او دولتي کسان ټپیان شول. او د تیری جمعې په ماښام بیا د لوګر مرکز پولی عالم کې په هغو زده کوونکو موټر بم برید وشو چې کوم د کانکور ازموینې لپاره له ولسوالیو راغلي وو، چې پکې شپږویشت تنه ووژل شول او یو سلو لس تنه ټپیان شول. که څه هم چې تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې، خو افغان حکومت یې پړه په طالبانو اچوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم دا چې نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په باب کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ په کندهار کې د امریکایي ځواکونو پر اډه ورستی راکټي برید ته پام اړولی. ورسپانوي د شنبه د ورځې د بریډ د سبب شو چې امریکایي ځواکونه هم لاس پکار شي. دا راکټ بریډ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د رسمي بهیر د پایل سره هم مهاله بو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هی د هوکړې لمخې به ټول امریکایي ځواکونه د میتر لومړی نیټې پورې له افغانستان څخه وتلی وي. په دې هوکړه کې طالبانو هم دا تضمین کړی چې د افغانستان له خاورې به امریکا او متحدانو ته د هیڅ ترهګر بریډ خطر نه پیښیږي. واشنگتن ټایمز وایي د شنبه پر ورځ کندهار کې له دې راکټ بریډ څرګندېږي چې خیر راتلونکي میاشتو کې نور ورته بریدونه هم وشي. طالبانو تر دې مخکې ویلي وو که چیرې امریکایي ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه ونه وځي د دوهې له تړون د سرغړاوي مسولیت به د امریکا پر غاړه وي. په لیکنه کې وړاندې ولو د امریکا د دفاع وزارت په څرګند نه دی ویلي چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د توغندیو برید کې طالبان لاس لري. خو رسپانې ویلي طالبانو په وار وار خبرداري ورکړه چې د مې له لومړۍ نیټې وروسته به امریکایي اډې او پرسونل په نښه کړي. باستن هیرالډ رسپانې هم د افغانستان په اړه یو لیکنه خبره کړې. لیکوال افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د جمهور رئیس بایدن پالیسی ننګولې ده. دا لیکنه په یو برخه کې د جو بایدن هغه څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي د القاعده ګواښ له منځه تللی او افغانستان به هیڅکله بیا د القاعده شبکې په ځاله بدل نشي. خو لیکوال وایي له دې څرګندونو سره موافق نه دی. د لیکنې لیکوال د امریکا د استخباراتي ادارو د ریپورتونو په استناد زیاتوي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو به هم د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه او هم په دې هیواد کې د امریکا لخوا د ځواب ویلو وړتیا کمزوري شي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تازه اعلان کړی چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان څخه ووځي. امریکایي ډیپلوماټان هڅه کوي چې طالبان د خبرو میز ته راولي. ټاکلې وه چې د اپریل په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ترکیې په استانبول کې و غونډه جوړه شي، خو وروسته ویل شول چې ښایي دا غونډه له کوچني اختر وروسته وشي. د افغانستان د سولې د هڅو سربیره په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړو ډګرونه تر پوخا ډیر تود شوي دي.
په پاکستان کې د سهار 2 بجې او 13 دقیقې دی سهارنۍ خبری مجله اوري. په لوګر کې د خنړی پیښې د قربانیانو کورنۍ امنیتي چارواکي ګرام بولی چې د جمعې د ورځې په بمی چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د جمعې په شپه د لوګر په مرکز پولی علم شهر کې په موټر بم چاودنه کې شپږ وش کسان وژل سول او یو سل لس تنه نور ټپیان سول. اکثره وژل سوي د ازري ولسوالۍ د 12 ټولګیو فارغان و چې د کانکور ازموینې د پاره پولی علم شهر ته ورغلي وو. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا د سلور کسا چې جمع دي کورنۍ څخه سلور
دا د محمد صابر غاګ د چې د لوګر ولایت په خنړی موټر بم برید کې د کورنۍ غړي وژل سوي. نو موړی زیاتوی په یاد پیخه کې درې د تر زامن او یو خوري ځوان مرګان سول. محمد صابر وای چې وژل سوي خپلوانی د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره پولی علم خار تر اغلی وو، خو له ټولو ارمانونو سره تر خاورو لاندې سول.
درې د کاکا زامن وو، یو مې خوري وو، دا د ازرین راغلی وو دلته او د امتحان د کانکور امتحان لپاره راغلی وو چې دوی سبا ورځ باندې امتحان ورکړي. بدبختانه دوی هغه خپلو هیلو او ارمانونو ته نه رسېږي.
محمد صابر په امنیتی بنسټونو نیوکه کوي چې ولې د پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي او د برید مخه یې نه ده نیولې. محمد یار د لوګر ولایت بل اوسیدونکی دی چې په یاد پیښه کې څلور خپلوان وژل سوي. محمد یار زیاتوي دوه د تره زامن یې چې د دولت کارکوونکي وو، د څو میاشتو تنخواګانې یې نه وې اخیستې. د خپل تنخواګانو د اخیستو لپاره د پولی علم خار ته راغلی وو.
دغه په تر دوه وخته پورې موږ دغه شهیدان او دغه ګیلې موږ پیږي چې لوګر د ولایت منصبونه نه د موږ ټولا کو هغه باندې غوښتنه دغه ده چې خصوصا د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ ته
د لوګر د پیښې نږدې ټول قربانیان د ازري ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دغه ولسوالۍ د لوګر ولایت له لرو پرتو او غرنیو ولسوالیو ده چې له څو کلونو راهیسې د طالبانو په محاصره کې ده. د جمعې په شپه د لوګر په مرکز پلی علم ښار کې په موټر بم چاودنه کې شپږ وستنه ووژل سول او یو سل لس نور ټپیان سول. له دې خونړۍ پیښې وروسته د لوګر والي عبدالقیوم رحیمي په امنیتي ناسته کې د لوګر خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړ او ویل چې امنیتی وضعیت به ښه شي. په لوګر کې د وړ مشپې پیښه په ملي او نړیواله کچه وغندل سوه. که څه هم د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه پیښې پړه پر طالبانو واچوله.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زړه نه خوشوم چې ګډون نه پښې کوي.
باندې پد جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
پدې خبري مجله کې دا راپور هم خبرو چې مسکو وای د اوکرين په خدیس کې په لک هاو کسانو ته تابعیت ورکړې دي. خو سم د افغانستان مسله تعقیبو په کندز ولایت کې ګڼ شمیر معلول شزي او انجونی په جګړه کې لشکیل خو غوړي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې د ټینګښت په برخه کې خپل حادثه غړندې کړي ترڅو نور د افغانانو ویني او اوښ کې توي نسی. دوی زیاتوي چې افغان شوزو د جګړې د پاره ډیره قرباني ورکړې ده. نور تفصيل په دې راپور کې.
حنیفه محمدی له هغو افغانانو ده چې جګړې د بدن غړی ورڅخه اخیستی او اوس د معلولیت ژوند تیروي. حنیفه 40 کلنه ده. دا د کندز ولایت په جګړو کې په یوه سترګه ړنده شوې. دا وایي د جګړې زور یې لیدلی او هیڅکله نه غواړي نور افغانان هم د دې له برخلیک سره مخامخ شي.
از جنگ زیات خسته شده. مو صلح میخواهیم. نشسته کې صلح
موږ له جنگ څخه ستړي سوي یو. سوله او امنیت غواړو. موږ په ترکیه کې د سولې ناستې څخه ملاتړ کوو. له ناراضي ورونو غواړو چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې لاره غوره کړي.
حنیفه یوازینی معلوله شزه نه ده چې په افغانستان کې د جګړو له ښکېلو خوا غواړي چې له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. دیرش کلنه رویا مهربان هم د ماین په 14 کې په یوه پښه ګوډه شوې او اوس غواړي چې نور خلک د جګړو قرباني نشي. د ازادۍ راډیو ته وویل
کل معلولین او مایوبین از جنگ خسته شدم، خصوصا خودم که
ټول معلولین او مایوبین له جګړې څخه ستړي سوي دي. زه خپل مایوبایم او له جنگ څخه کرکه لرم. موږ هیله لرو چې په افغانستان کې یو سرتاسری سوله رامنځته سي ترڅو د امن په فضا کې ژوند وکړو.
د څلوېښت کلنې همیرا چې یو لاس د کندز ښار په دویم ځل سقوط کې د توغندي په 14 کې فلج شوی، هغه هم ورته خبره کوي.
له جنگ زیات خسته شدیم. تا به کی باشه؟ ما آرامی میخواهیم، سوله میخواهیم.
تر کله به موږ د جنگ په اور کې سوځو؟ موږ سوله او امنیت غواړو. زما میړه په دې جګړه کې شهید سو. موږ د دې جنگ له لاسه ام د شپې لخوا آرام خوب نه لرو. له سختو ستونزو سره مخامخ یو.
دوی وایي افغان دولت باید د سولې د خبرو په بهیر کې د ښځو حضور ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه ښځو د جګړو پر مهال ډیر زیانونه لیدلي دي. مدني فعال شمله احمدي په دې اړه وویل
نگرانی های زنان افغانستانی است که بیشترین آسیب زنان افغانستان
په جګړه کې ډیره قرباني شذور کړې ده، ځکه د خپل کورنۍ غړي او میړونه یې له لاسه ورکړې دي. په دې 12 کې شذو شلاسته راوړنې درلودې. موږ بیره لرو چې د سولې د خبرو پر روان بهیر کې زموږ لاسته راوړنې له پامه ونه غورځول سي.
دوی ټینګار کوي چې له طالبانو سره له هوکړې وروسته شذې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي پر حق سربیره باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې هم فعال ونډه ولري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنی مسأله. مسکو وایي د اوکراین په ختیځ کې په لسګونو زره کسانو ته تابعیت ورکړی دی. د روسیې دا کار د نړیوالې ټولنې لخوا غندل سوی دی. کیف د مسکو دا کار د اوکراین د ملي حاکمیت نقص بللی او غندلی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې د کورنۍ چارو وزیر وایي په تیرو دوو کلونو کې له 520 زیاتو کسانو ته د اوکراین په ختیځ کې د روسیې تابعیت ورکړی. دا کسان د اوکراین په هغو سیمو کې اوسي چې د روسیې له ملاتړ برخمن جلا غوښتونکي پکې د دولت پر ضد جنګیږي. د روسیې تاس خبري آژانس د کورنۍ چارو وزارت په حواله په دې اړه راپور ورکړی. روسي چارواکو ویلي د 40% غوښتنلیکونه هم ځکه رد شوي چې محدودیتونه پرې لګېدلي یا روسیې ته نشي ننوتلی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د 2019 کال په اپریل کې د یادو سیمو خلکو ته د تابعیت د پروسې د اسانتیا په هدف یو فرمان هم ورکړی و. پارلمان مرستیال ویکتور وولدوتسکی ویلي ښایي د کال تر پایه 1,000,000 اوکراینیانو ته نوي پاسپورتونه ورکړل شي. د سیمې د لا زیاتې ناکرارۍ د هڅې په توګه د روسیې لخوا اوکراینیانو ته د تابعیت ورکولو موضوع توند غبرګونونه پارولي. اوکراینی چارواکو د دغه هیواد خلکو ته د روسیې لخوا د تابعیت ورکړه یوه پوځي هڅه او د اوکراین د ملي حاکمیت ښکاره سرغړونه بولي. په 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه وګرځوله. هغه اقدام چې نړیوالې ټولنې وغانده او د روسیې د خاورې په توګه د کریمیا ټاپو وزمې له رسمي پیژندنې ډډه وکړه. له هغه وخت راهیسې د اوکراین ختیځې سیمې په تیره بیا دونیتسک او لوهانسک ناکراره دي. روس پلاو بلتون پالی د موسکو په پوځي ملاتړ او تجهیزاتو د اوکراینی عسکرو په وړاندې جنګیږي. په دغو جګړو کې چې 5 کاله پرې تیر شول له 1,500 زیات کسان موژل شوي دي. په دې وروستیو څو اونیو کې هم روسیې د اوکراین له پولې سره پراخ پوځي تمرینونه ترسره کړل او لسګونه زره عسکر یې پکې ځای پر ځای کړل. د روسیې د پوځ د لوی درستیز مرستیال دیمیتری کوزاک تیره میاشت آنده هم ویلي و چې امکان لري روسیه که مجبوره شي په اوکراین کې د خپلو اتباعو دفاع به هم وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف هم دغه خبره تکرار کړې ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان چارواکي باید د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د دغه سازمان په هغې اعلامیه کې راغلې چې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت یې خپره کړې ده. د هرات والی وایي په شینډن ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سر له سبا د می میاشتې تر شلمې د هغو خلکو په وړاندې چې له افغانستان او ایران ورځي خپلې دروازې تړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سپای پاسداران انقلاب د قدس واک د وژل سوي قومندان قاسم سلیمانی په اړه د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر خبرو توندې نیوکې وکړې. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی او ګوندی ملګرو یې په سیمه ییزو ټاکنو کې یو څرای ګټلی خو په نهایت کې ماتې خوړلې ده.
دا ژوند رنگونه
نوم د څه ده؟
افضل ګل.
افضل ګل څه کاروبار کوي؟
زه د مټسکون مستری ما مټسکون جوړوم مشنین جوړوم ډیزل پټرول ما با سفر سوم ما بل وکړ څه سوم د مټسکون مستری ما
څومره وخت کیږي؟
مو دا نه کول کیږي زم مستری ما
دا کاروبار د چیرته زکا
کاروبار م کبل کس دا کو
څنګه د دازا انتخاب کو؟
دز خو یو د عمومي سړک دی بل مندوزای زین خل زدرون د مکمل د خلک داز نارضي بل ز د خلک تل پرندلای نه
یعنی د څول سوالې خلک تل ترازی مرکزیت دی نه
زای ډیر زیات مهم دی کنه خلکو ته کوم کار کوي دا هم ډیر زیات مهم دی
زای مهم د خصلی خلک د کوم کار کوي غاډر مهم زکه ښه کار کوي د ټوټه لاله زین خلک راځي
شاګردان دې مرزل دي در سرهشته
شاګردان سرهشته اوس خو په خلن داز کې رجاد رمضان د کارستانه اوس یو زایره سره یو غاشه ګرځیدګي
څومره وخت دې زکل د کابل کې چې دا کار دی پیل
کړم اصلي کابل کې کار کوم حالت مې نه وځه مې په ځین خلک دې زکه خوښ کې مې دوه سپه ملت نو مال ته مال ته موږ دلته راغلم
په بار بار تجربه سره لا هم خوش وی او تکړه
بالکل بیا خوش مې زوس کول شم چې مټر مټسکول ماشين په زموږه برام چې کله کی ماشين ما ترولې کی مټسکول چې بور کما اغاز مور به زوم خراب شي
ها څومره هر ډول مټسکول نو جوړول شي کوي
ها ډول مټسکول جوړول شي
څومره د ورځې په تقریبا څومره جوړوي لاس دولس
فرق د ورځې اوس خو رمضان د ډېر باغنه کنه د ورځې 2015000 غونې مختبت کی
څومره خ ډېر خ د کورنې مصرف ته شان پوره کیږي
بالکل
بالکل کور مخبل د کپ کرای
اوس کور مخبل شته اوس خو د بل کلیوال کور کوسه کې مال ته منځکه مقصد دغه مې د غیر مشکل کاروبار نه مو پیسې جمع کړم منځکه په خاص
څومره
یو کور مبل په ول دغه کاروبار نه
ماشاءالله لا برکت پکې واچوي مشومان دې ذکر کوي
مشمن ذکر کوي وو
څومره ویلې دي څو بچان دي
دا اوس د پټخلا بنظم سم کده بل صدرتلانه میږي هغه دریم کده